The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
نوزن په ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی نن دا شروع یا چهارشنبه ورځ کال بدرات لسم د جون د میاشتې شره منټه دا مخ شوې ده پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې دی د ساره پنځمې او دلتا په واشنگتن ډي سي کې د نهه یا سهشنبه ورځ د جون لسم منټه او د شپې نهه بجې شوې دي د دې ویډیو په دې خبري برخه کې د تازه شهزاده هر کله مونږ به تاسو په عمله کړم دوستو مهمه خبرونه سره ټکو تا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې وړپوړي امنیتي پلاوی تیر شپه په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او طالبانو سره د جوړجاړي په سر خبرې اترې کړې دي. پښتونخوا ملي او عامه ګوند خبرداري ورکړې کپاډیالا جیل کې د دوی د ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ بندي 18 پښتانه ځوانان راخوش نه کړل شول نو دوی به د اسلام آباد په شمول په ټول پاکستان کې احتجاجونه پیلوي. او سره د سختو نیوکو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو واری بیا ویلي امریکا ته د غیر قانوني کډوالو مخه نیولو لپاره ضروری ده د دغه کډوالو نه د دوی ماشومان جدا کړي. قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دې وزنو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان یو لړپوړي امنیتي پلاوی تیر شپه د اسلام آباد سفر کړی او د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او طالبانو سره د خبرو اترو په سر خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او په نورو چارواکو کې د افغانستان داخله وزیر او د افغانستان استخباراتي ادارې یا ان ډي اس مشر هم شامل وو. افغان سرچینو وایي صف امریکا ته ویلي د ښاغلي حنیف اتمر په مشرۍ کې دغه ډلې تیر شپه په اسلام آباد کې د څو ساعتو په سفر کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر سره خبرې اترې کړې او ورسره د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د اختر په مهال شوي کامیاب اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان مطبوعاتو تر مخه افغان پلاوی د پاکستانی چارواکو نه غوښتي چې طالبان دې ته تیار کړي چې د افغان حکومت سره اوربند نور هم وغځوي. افغان حکومت د اختر لپاره شوې د غوربند لسو نور ورځو پورې غزولې خو افغان طالبانو د اوربند غزولو نه انکار کړی او د ګل په ورځې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په افغان عسکرو بریدونه هم کړي دي. اخوا د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور د افغان چارواکو د سفر په اړه امریکا غږ ته ویلي دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې ګډ پلان یا افغانستان پاکستان اکشن پلان فار پیس اینڈ سالیډریټی یوه برخه ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبرداري ورکړې ک پاډیالا جیل کې د دوی د ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ 18 بندي پښتانه ځوانان راخوش نه کړل شول نو دوی به د اسلام آباد په شمول په ټول پاکستان کې احتجاجونه پیل کړي. د ګوند مشر محمود خان چغزید د ګول یا دوشنبه په ورځ د اختر په دریمه په خپل کلی ګلستان کې د زرګونو خلکو جلسې ته په وینا کې ویلو د پاکستان آئین هر چاته اجازه ورکوي چې د ظلم او جبر خلاف ګوند جوړ کړي یا غونډې وکړي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر خورشید کاکا جی تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي چې دا ډیالا جیل نه 18 بندیانو څخه 28 د دوی د ګوند غړي دي. نوموړي ویلي چې که دغه بندیان خوشي نه شول نو په ټول پاکستان کې به احتجاجونه پیل کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نهه یا سهشنبه په ورځ یو واری بیا ویلي امریکا ته په غیر قانوني توګه راتلونکي کډوالو مخه نیولو لپاره ضروری ده چې دوی بچی د دوی نه جدا کړی شي. صدر ډونالډ ټرمپ دغه خبره په واشنگټن کې د وړو کاروباریانو یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. که څه هم په امریکا کې د صدر ټرمپ په انتظامیه په دغه ګام سختې نیوکې روانې دي خو صدر ټرمپ نن یو وار بیا د خپل انتظامی د دغه ګام دفاع کړې ده. صدر ټرمپ دعوه کړې د کډوالو د ستونزې دوه لارې دي، یا خو د مکسیکو سره پوله په مکمله توګه پرانستل شي او یا په دغه غیر قانوني کډوالو مقدمې وچلول شي. صدر ټرمپ په کانګرس غږ کړی د دغه ستونزې درې ملار وټاکي چې دغه کورنۍ په شریکه د امریکا نه وشړل شي. اخو امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې یا هیومن رایټس کونسل نه د وتلو اعلان کړی او ویلي دي دغه ډله خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي. د ګل پر ورځ د امریکا خارجه دفتر کې د امریکا خارجه سیکرټر مایک پمپیو او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالانو ته ویلي د ډېرې مودې راسې د بشري حقوقو کونسل په سیاسي بنیادونو د هغه کسانو حفاظت کوي څوک چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې لاس لري. میرمن نیکی هیلی په دغه کونسل تور لګولې چې د اسرائیل سره غیر مناسبه رویه ساتي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوردونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري خبر من اوردونکو خبرونه مو واورید. اوس مو پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. د افغانستان یو لړپوړی امنیتي پلاوی تیر شپه د اسلام آباد سفر کړی. دولته د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او افغان طالبانو سره د خبرو اترو په سر خبرې کړې دي. د افغانستان مطبوعاتو تر مخه دغه پلاوی د پاکستاني چارواکو نه غوښتي چې طالبان دې ته تیار کړي چې د افغانستان حکومت سره اوربند نور هم مغزوي. په دې اړه د وایس اف امریکا رپورټ زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
افغان سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي چې د افغانستان د کامی امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو وفد اسلام آباد ته د یو څو ساعتو لپاره ورغلی او یوازې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر سره لیده کاته کړي. یادو سرچینو ویلي چې دغه بحثونه د افغانستان د حکومت د طالبانو سره د شخړې او د وړوکي اختر په موقع د دواړو خواوو لخوا د درې ورځو ډزبندۍ په رڼا کې شوي. د درې ورځو لپاره دغه ډزبندۍ موده د اتوار پر ورځ سرته رسېدلې او طالبانو یې د غزولو څخه انکار کړی دی او خپلو جنګي هلو ځلو ته دوام ورکړی. ولې د افغانستان د حکومت لخوا یو اړخیزه ډزبندۍ موده به د شروع پر ورځ یعنی نن سرته رسي. د پاکستان د پوست ترجمان میجر جنرل آصف غفور وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د وفد دوره د امن او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان ګډ پلان برخه وه، خو نوموړي د نهي دروازې د ملاقاتونو یا بحثونو سو نور تفصیلات ورنکړل. د یاد پلان لاندې خبرو مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي راکمول، امنیت، استخبارات ښه کول او د ترهګرۍ مخنیوي کول دي چې پکې د دواړو ګاونډي ملکونو ترمنځ اقتصادي مرستې هم شامل دي چې د پولو دواړو خواو ته امن ود عمومي. د افغان میډیا د راپورونو تر مخه د هاغلي اتمر وفد داسې ارادې هم لرلې چې پاکستانی چارواکو څخه وغوښتي چې طالبان د ډزبندۍ موده غځولو ته رضا کړي. په افغانستان کې مشران دریز لري چې طالبان د پاکستان څخه د خپلو عملیاتو پلاننګ کوي او په اسلام آباد د اوږدې مودې راهیسې غږ کوي چې د تشدد د خاتمې او د کابل سره د امن خبرو اترو ته ناستې لپاره په یاغیانو خپل اثر وکاروي. د پاکستان سره په لویه کچه رابطو ځنډولو میاشت وروسته امریکا د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد سره خبرې بیا نه شروع کړې دي او دا خبره منلې ده چې د پاکستان څخه د طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستلو کې د مرستو لپاره زور ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په طالبانو ډېر محدود اثر لري او وایي چې هغوی د افغانستان د شخړې پر امن حل روباسلو کې د مرستو لپاره تیار دي، خو د پاکستان پوځ هغه تورونه ردوي چې ګنې یاغیان د افغانستان دننه پوریدونو لپاره د پاکستان خوره کاروي. چارواکي دا خبره هم کوي چې په پاکستان کې نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو کې د باغیانو وړې وړې ډلې موجود دي. د کومې له وجې چې پاکستانی چارواکي د وخت څخه وړاندې د دغه کډوالو بیرته خپل هیواد افغانستان ته د ستنولو غږ هم کوي. د دې هر څه سره سم د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدو کتو لپاره د دې میاشتې په 12مه نیټه افغانستان ته تللی. د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور خبر په ټویټر ورکړیو او په انګریزي او پښتو ژبو کې ټویټونه کړي وو. آصف غفور په ټویټر لیکلی وو د پوز مشر د صدر اشرف غنی په بلنه هغه سره لیدلو لپاره کابل ته تللی. نوموړي ویلي پاکستان غواړي چې افغانستان، امریکا او ناټو د افغان امن لپاره په هڅو کې بریالي شي.
د اختر وړاندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو امنیتي عسکرو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر کسانو د نیولو په سر کې یو خوا احتجاجونه شوي. د حکومتي جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ شوې اخیری جرګه کې دا هم باور ورکړی شو چې دغه کسان به اختر ته را خلاص کړی شي، خو د پینډې پاډیاله جیل کې د غورځنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 13 پښتانه ځوانان اوس هم په دغه بند کې دي او 13 ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر خورشید کاکاجي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي که دغه ځوانان را خلاص نه کړی شو نو دی به د اسلام آباد په شمول په ګرد پاکستان کې احتجاجونه پیل کړي. دو ورځې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر خبرداری ورکړی که دغه پښتانه ځوانان را خلاص نه شو نو دوی به پر ټول پاکستان کې احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه د خورشید کاکاجي سره د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه مرکه کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
زمنګ د ملک حکمرانان د اسلام آباد انتظامیه عدالتونه داس یو لار هلی چې په هغه کې زمنګ مشکل حل کیږي د بی ګناه خلکو ته د تارو خلکو ته یو ریلی پته په برخه کیږي او د ذره پرې خودل کیږي نو موږ به ضرورت نه محسوسو چې یاره د احتجاجونو لاروالو یا د درنې لاروالو البته که دا کار دې نه کوي دا د ډېر لوی ظلم کړی دی بغیر څه مظاهرې نه دلته په اسلام آباد کې د سره مظاهره نه ده شوې مظاهره نه ده شوې د مظاهرې نه بغیر په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې د پښتونخوا ملي پارټۍ خلک نیولي وو د داران نیولي دي طالب علمان نیولي دي د پښتون تحفظ مومنټ کسان نیولي دي او دغه خبره دار ډېر د افسوس چې ډاکټران دي پی ایچ ډي سکالران دي دی نیولي دي هغه په اډیاله جیل کې چولی دي په چکو کې چولی دي قصوري مشهور چکی درې دي رابطه وسره نه کیږي په ډېر مشکل باندې معنی په یو انډایرکت طریقه باندې وسره دغه کیږي لکه
څو کسان دي
دا و درش کسان دي و درش کسان دي و درش
او کې د زیاتره کسانو تړاو د کوم علاقې سره دي
د مختلفو علاقو د جنوبي پښتونخوا سره زیات دي د جوب سره دي د مختلفو علاقو سره دي
لکه
زمنګ د ګون په کې اتیوش کس دي
باقي د
اغه د څه د پی ټی ایم دي څه مثال داسې به تر په خلک دي مثال داسې دي چې راغ د چا سره باندې
لکه څه اطلاع دي چې لګاغي باندې
د درې په کې د ورکر پټي دي
چلته کې تیریږي په سو او څنګه راغي حالت دې ټایم کې سره
نو مان دا د چې د برای راس رابطه سر زمنګ نه کی ان ډایرکټ رابطه ده لیکن ټول په چکو کې چولې دي په دې ګرمۍ کې او ډېر بدر وې د وسره ډېر ظلم پکېږي ډېر زیاتوب سره روان دي لکه حتی چې دا غو د جیل د قیدیانو په حساب باندې کڅه هم ناروایي چولې دي لیکن د جیل د قیدیانو په هیڅ خوم د غو یو حق جوړیږي دغه هغه وسر لا نه منل کی
اوس په دویم تاریخ او یا پیشی کله د پدې کې
اوس په دغه یبه په کې ما حل نه کړه پوره رسید په کوم تاریخ د پکې لیکل
کی ایم بل تکي ډیر موده منظور پښتین دي ناس ټول پاتيانې بوله راته ټول ورسره د یو والی سرګندونه بم کوله بیا محمود خان د احتجاج اعلان وکړ خو دا چې کوم کسان نیول شوی دي شل ورځې تیرې شوې مونږ وینو چې یاره کم از کم پکار ده نو چې د نواز شریف د طرف نه یا ستاسو نور اتحادیان چې دي چې داسې یو مزمتي بیان مخې ته راغلو د هغې په حق کې د پی ټی ایم په حق کې دا چې کوم کارکنان نیول شوی دي بل یو سیاسي ګوند مونږ سره تاسو ته په دې کې نه ښکاري
ګور زمنګ دا هیله ده چې پکار در جدي کړه وي دا د دې ذمہواري جوړي کې سیاسي البته انډیویجوالز کړي دي لکه ما نه کړي دي یو چا بل چا دا کړي دي چې دا ظلم دی لکه څوک چې دهشتګردي کوي هغه آزاد دي څوک چې دهشتګردي په خلاف په میدان کې ولاړ دي په غوړ دهشتګردي مقدمه جوړيږي دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه په نورو پارټو کې انفرادي تور باندې خلکو کړي دي زمنګ هله دا د زمنګ اپیل دا د پارټو نه هم د نورو هغه ارګنایزیشن نه چې هغه په بیسیک دغه باندې په هیومن رائټس باندې کار کوي یا وکیلان دي یا مثال نور خلک دي چې هغه د دې ظلم په خلاف باندې اواز پورته کوي نه دی کړي کمزوري کړي دا لیکن زمنګ ته اپیل دا ده چې په دې دي دا دی وکیل کا پات شو دا زیاره مثال وخت په کې دغه شدې کې شک نشته لکه زمنګ دغه دو چون کې دلته کې یو لیګل پروسس هم روانو لکه زمنګ دغه دو چیر د لیګل پروسس د لارې به دا مسله به دي را دغه به کې ضمانتونه به ورکی مقدمه به واپس والی دغه به والی د خپل غلطۍ د خپل کوتاهي د خپل شدید غفلت احساس په دوی ته وشي لیکن هغه ته نه دغه کېده بیا تاسو ته معلومه ده د پی ټی ایم الته پر رزمک کې چې کومه جلسه دی جوړوله هغه د رزمک جلسه هم دی په دې شرایطو باندې دغه کړه چې د پی ټی ایم مشرانو د پښتونخوا ملي پارټۍ د دې قیدیانو مسله د یو شرط په حساب باندې پاغه کې کې خوده چې موږ به د پی ټی ایم د رزمک جلسه هله ملتوي کوو چې دا خلک پرې خوده شي او د حکومت په بها باندې وسره کمیټې دا ومنله هم لیکن عمل ته خبره لاندې نه دا ډېر قابلیت مزمت خبره ده
ډېر مننه
مهرباني
ریډیو در قدر مردونو کو پاکستان کې د جولای میاشتې 15 منټه د انتخاباتو وړاندې کې یو خوا سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې توندې کړې دي یو شمیر سیاسي ګوندونو بیا خپل انتخابي منشورونه هم اعلان کړي تیر ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل پارټۍ په مرکز باچا خان مرکز کې جنرل سیکرټري او د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین هم د انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ منشور اعلان کړی دی دغه منشور کې نوې سدي تفصیل سادیه قاسم شاه نورو
نن عوامی نیشنل پارٹی د خپل انتخابی منشور اعلان وکړلو. د پارٹی جنرل سیکرټر میا افتخار حسین باچا خان مرکز کې د دغه منشور مهم نقطې مطبوعاتي کانفرنس په مهال وړاندې کولو په وخت وویل چې د دې منشور تر مخه د امن قیام به د دوی تر ټولو نه یولنی ترجیح وي. دوی به د امن او د خلکو تحفظ لپاره په کامی اکشن پلان باندې عمل کوي او د دې لپاره جوړې شوې ادارې به مضبوطوي. د انتخابي منشور په حق لا میا افتخار حسین دیو نیوز ته صدا وویل.
یو خو ستاسو مخې ته ما مطلب چې دغه یو څو نکات پیش کړ. تفصیلی منشور کې ټولې خبرې شته دي. د امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضحه او د ټولو نه بنیادی ده. او داغې نه پس چې کم دینو زمونږ د تعلیم نقطه ډېره اهمه ده، بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډېره اهمه ده، بیا د ټول نه غټه خبر چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوې دي این اف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار، نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته، هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک ته څنګه رسي. نو زمونږ د دې راتلونکي الیکشن د رات ګټلو نه پس مونږ به چې کم دینو دا میکانیزم مطلب چې خامخا فعال کو چې پبلک په دې خبره پوه شي چې دا دومره پیسې خزانه ترالې د دې فائدې څه شو، د دې څه فائدہ شو. لہذا دا غې د پاره به چې کم دینو مونږه عملی اقدامات کو.
په اردو او انګریزي کې چاپ شوی دغه د عوامي نیشنل پارټی انتخابي منشور کې د امن او سکیورټي، عدالتي او پولیس نظام کې اصلاحات، بشري حقوقونه، د صوبایي خود مختاری لوجې، تعلیم، صحت، د آبادی کمولو یا کنټرول کولو، د ځوانانو پرمختګ، د زراعت او د سارو یا د مال سره سره د ماحولیات، د کارخانو تیل ګیس سره سره د کلتور او د فن، لوبو او د سیلګرۍ په شوبو کې د ترقۍ لپاره ګامونو اغستلو په حق له تفصیلاتو
مونږ ګوره. د دهشتګردۍ نه باوجود دومره اکستریم کې دهشتګردۍ و، بیا مونږ په خپل منشور عمل کړی دی. لہذا مونږ خوده دیو کې چې د ګونګو حکومت راشي او بیا داسې صورتحال جوړ نشي چې کم زمګه تیر حکومت کې، نو خو دنیا وګوري چې عوامي نشل پارټي خپل منشور څنګه عملی کوي.
عوامي نشل پارټي په خپل منشور کې د قبایلی علاقو او د صوبا خیبر پختونخوا انضمام نه پس نوې جوړې شوې قبایلی زلو د پرمختګ لپاره د مغربي او د مشرقي جرمني مثال ورکړي او ویلي دي چې څنګه مغربي جرمني خپل ټول نزیات فنډز مشرقي جرمني د پرمختیا لپاره استعمال کړي وو، دوی به هم دغه شانتي د قبایلی زلو لپاره فنډز او معاشرتي او معاشي یووالي او ترقۍ لپاره ګامونه اخلي. په خپل منشور کې عوامي نېشنل پارټي دا هم ویلي دي چې د سکیورټي پالیسۍ جایزه به هم اخلي او اصلاحات به پکې هم راولي او د ترهګرۍ او د تندروي اغیزمند کورنو لپاره شهدا سیل به هم جوړوي چې کوم بدویله مالی مرستې ورکوي. او حیرانتیا خبره دا ده چې عوامي نېشنل پارټي په خپل منشور کې دیزل د سکیورټي چیک پوسټونو او د تحفظ مسلو باندې هم خبره کړې او ویلي دي چې دوی به سکیورټي چیک پوسټونه کموي او د دې په ځای به استخباراتي طریقې سره د نگرانۍ انتظامات خکوي او په چک پوسټونو به نظر ساتي چې په دې د خلکو د عزت او د حقوقو سرغړونه نه شي. د تعلیم په حق لا دوی ویلي چې پرایمري تعلیم به دوی مورنۍ ژبه کې کولو لپاره پالیسی جوړوي او په هر یو ضلع کې به یو یونیورسيټي جوړوي. د نصاب جایزه غستو لپاره به هم یو ټاسک فورس جوړوي او د صحت بجټ به هم زیاتوي او نور شوبو کې هم د ترقۍ لپاره ګامونه اخلي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پیښور.
دا ډی ریډیو ده. په افغانستان کې د امریکایي ناتو او ناتو ځواکونو عمومي پوځي مشرۍ ته تازه نمول شوی جنرال آستن سکاټ میلر تیر ورځ د امریکې د سنت په یو غونډه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې په برخه کې تر ټولو ستر چیلنج دا دی چې افغانستان جنجالي ګاونډیان لري. جنرال آستن سکاټ میلر د صدر ټرمپ لخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د ناتو د پوځي ماموریت مشرۍ ته نمول شوی دی او که د امریکا سنت لخوا دغه منظوري ورکړی شي نو په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو د نیوی کمانډر په توګه د جنرال جان نیکولسن ځای ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد فواد لامې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي پوځي مشرۍ ته تازه نومل شوی جنرال آستن میلر نن د نهې یا سې شنبې په ورځ د امریکې د سنټ په یوه غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ډګر جنرال آسټین میلر د صدر ترامپ لخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د ناټو د پوځي ماموریت مشرۍ ته نومول شوی دی. او که د امریکې د سنټ د خوا تایید شي، نو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د لوی کمانډر په توګه به د جنرال جان نیکلسن ځای ونیسي. میلر نن د امریکې د سنټ پوځي کمیټې ته په خپلې وینا کې جنرال نیکلسن ډیر وستایه او ویل چې د جنرال نیکلسن پر نقش قدم بځي. کله چې له جنرال میلر نه یو سنیټر وپوښتل چې د افغانستان د کشالۍ تر ټولو غټ چیلنج څه دی، نو میلر د افغانستان ګاونډیانو ته ګوته ونیوله.
تر ټولو غټ چیلنجونه ګاونډیان دي، او بیا پر داسې یو ځای باندې د هغې سیمې د هیوادونو سلا کول چې یو بل سره مرسته وکړي. یقینا چې امنیتي حالت هم ستونزه ده. د تشدد راکمول یو دوامداره چیلنج دی. افغان ځواکونو ته د مشورې ورکول او مرستې ادامه هم مهم دي. خو بیرته به تر ټولو اهم کار چې موږ یې کوو یاد کړم، او هغه د ترهګرو له منځه وړل دي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشرۍ ته نومول شوي جنرال د توندلارو پر مشرانو بریدونه د پوځي تګلارې یو مهم رکن وباله.
یقینا چې پر مشرانو باندې حمله یو مهم رکن دی، خو دا بریدونه په یوازې سر هر څه نشي کولای. دا چې یوه شبکه دې بالکل ختم شي، نو په کار ده چې هغه شبکه په ډیره ژوره توګه سره وپاشل شي. او بله مهمه ده چې سیاسي کار هم وشي، او بیانو کېدای شي هغه په لاسته راوړنو کې وشمارل شي.
ډګر جنرال آسټین میلر ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د کړکیچ په حل کې مرستندوی یا ونډه ولري.
زه چې افغانستان ته ګورم، او ما ښه ګڼ شمېر کلونه افغانستان څارلی، نو ښکاره خبره ده چې یو ستونزمن ځای دی او جنجالي ګاونډیان لري. زه چې پاکستان ته ګورم، پاکستان باید د حل یوه برخه وي. موږ باید د حل د یوې برخې په توګه ورنه ډېرې زیاتې تمې ولرو، نه یوازې د ډیپلوماسۍ له اړخه بلکې له امنیتي اړخه هم.
د سینیټرانو په منځ کې لینډسی ګراهم چې جمهوري غوښتونکی سینیټر دی، له جنرال میلر نه دغه د افغانستان په باب دوه لنډې پوښتنې وکړي.
څومره امکان شته چې موږ زر ووځو؟
سینیټر، زما نظر دا دی چې که موږ زر ووځو، په افغانستان کې خطر لا پاتې دی.
یو رښتینی خطر؟
هو سینیټر، یو رښتینی خطر.
خو جنرال میلر په افغانستان کې د یوې سیاسي روغې جوړې دپاره پوځي فشار هم اړین وباله.
I understand our core goal in Afghanistan is to ensure terrorists.
زه پوهیږم چې په افغانستان کې زموږ اصلي هدف دا خبر یقیني کول دي چې ترهګر باید ونه شي کولای د امریکا یا د نړیوال ټولنې د نورو غړو ویرولو ته د افغانستان د یو پټنځای په توګه کار واخلي. په دې باور یم چې د یوې سیاسي روغې جوړې د شرایطو د برابرولو لپاره پوځي فشار ضرور دی.
ډګر جنرال آسټین میلر په خاطر دې هم په افغانستان کې پوځي دنده اجرا کړې، او که دا ځل د سینیټ لخوا تایید شي، نو دا به په ژوند کې افغانستان ته څلورم پوځي ماموریت وي. احمد فاضل، امید، امریکا غږ، دیوه، واشنگتن.
امریکا کې د کډوالو په مسله تاسو رپورټ وړاندې کوو. سره د سختو نیوکو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي امریکا ته د غیر قانوني کډوالو مخه نیولو لپاره ضروری ده د دغه کډوالو نه د دوی ماشومان جدا کړي شي. تفصیلي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د صدر ټرمپ حکومت هغه ماشومان له پلارانو جدا کوي چې پلاران یې په ناقانونه توګه امریکا ته داخل شوي وي. د حکومت دغه کار باندې د بشري حقوقو او کډوالو د فعالانو او ټولنو لخوا سخت خبرګون مخې ته راغلی. زینو دا کار ظلم بلل دی، خو وایټ هاوس وایي چې دا وضعیت مخکنی حکومت جوړ کړی. شاوخوا 2000 ماشومان وارد مخې له خپل پلارانو نه جدا شوي او موقتی کمپونو کې میشت کړی شوي دي. دا غوی پلارونه د پناه غوښتنې جواب ته منتظر دي. دغه کار د صدر زنی پلاویان هم پارولی دي. د صدر ټرمپ میرمن میلانیا ټرمپ هیله څرګنده کړي چې د کډوالو په قانون کې د اصلاحاتو پر اوستلو سره به د ماشومانو وضعیت ښه شي. د میلانیا ټرمپ دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې هغه په دې خفه شوی ده چې ماشومان له خپل پلارانو جدا کړي شوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راز الحسین دا بیرحمانه کار بللې او ویلي دي ښاغلي صدره، خلک چې له ویزې پرته له سرحد نه تیریږي بشري حقونه نه ختمیږي. خو صدر ټرمپ امریکا ته د لاتینی امریکا د کډوالو راتګ د خپل هیواد ملي امنیت سره تړي او وایي چې د ام اس 13 جرایم پیشه ډله چې اکثر غړي د لاتینی امریکا وګړي دي او امریکا ته داخل شوي دي او په قتل، غلا، تیرو او نورو جرمونو کې ملوث دي. صدر ټرمپ د مخکنی صدر اوباما اداره تورکړي چې دا وضعیت رامنځته کړي. خو په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند غړي نانسی پلوسی د ښاغلي ټرمپ دغه داور رد کړي او ویلي دي چې پناه غوښتن یو نړیواله قاعده ده. نه په ورځ صدر ټرمپ واشنگټن کې د تاجرانو یو تنظیم ته وینا په مهال د خپلې پالیسۍ دفاع جاري ساتلی. صدر ټرمپ ویلي د دې مسلې د حل دوه صورتونه دي، لا خو دې پولې پرانستل شي او یا د دې خلکو پر ضد مقدمه اوچلول شي. د ویلي غواړي کانګرس ورته یو بل صورت هم پیدا کړي چې دا خلک سره د خپلو کورونو واپس کړي. صدر ټرمپ خبری ادارو باندې هم تور ولګولو چې دغه مسلې ته بل رنگ ورکوي. صدر ټرمپ دا وینا په داسې مهال مخې ته راغله چې ترینه سو شپې وړاندې د امریکا د تجارت تنظیم یو ایس چیمبر آف کامرس د صدر ټرمپ د پالیسۍ مخالفت اعلان کړو. دغه تجارتي اداره د غټو تجارتونو نمائندګي کوي او اکثره انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند غړو حمایت کوي. د سویډن په صدر مقام سٹاکهوم کې د امن د بین الاقوامي سیړنې ادارې دنیا کې د ایټمی ملکونو او دوی سره د ایټمی وسلو د شمیر په حق خپل یو تازه رپورټ خور کړی دی. په دې حق لنن د امریکې په مشهوره هفتیز مجله نیوز ویک کې یو معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی کم یو ملک سره زیاتې ایټمی وسلې دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دنیا ملکونه د شمالي کوریا او د پاکستان لخوا په خپلو دشمنانو د خونړۍ ایټمی حملې نه د لرې ساتلو په هلو ځلو کې دي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې روس او امریکا دا وخت د دنیا د ټولو نه مضبوط ایټمی قوتونه په خپل ځای مضبوط ایټمی قوتونه پاتې دي. رپورټ لیکي چې د دنیا 92% ایټمی وسلې روس او امریکې سره دي. دواړو ملکونو د خپلو ایټمی وسلو په شمیر کې معمولی شان کمی راوستې ده، خو بیا هم دوی راتلونکو ورځو کې د خپلو ایټمی وسلو د جدید کولو منصوبې لري. د سٹاکهوم د امن د بین الاقوامي ادارې رپورټ د ګل په ورځ جاری کړی شوی دی او په دې کې دا هم ویلې شوی دی چې روس او امریکې اگر که خپلو ایټمی وسلو کې لږ شان کمی کړی دی، خو په مستقبل کې د ایټمی وسلو، میزایلو او د ایټمی وسلو اړوونکو هوایي جازونو د نظام او د ایټمی وسلو د جوړولو د ځایونو د جدید کولو د پاره اوږد میاده منصوبې تیاری کړي دي. رپورټ زیاتوي چې د امریکې د دفاع د محکمې بیان دی چې دوی د غیر ایټمی تربګنۍ په جواب کې ایټمی حمله هم کولی شي. د سٹاکهوم د امنیتی سیړنې نړیواله اداره خپل رپورټ کې نور لیکي چې دا وخت امریکې سره 6,450 ایټمی وسلې شته دی، هر کله چې روس سره دا شمیر 6,500 دی. په رپورټ کې په ټوله دنیا کې د 14,915 ایټمی وسلو د موجودګۍ تصدیق شوی دی. د روس او د امریکې نه علاوه برطانیا، فرانس، چین، هندوستان، پاکستان، اسرائیل او قطبی کوریا سره هم ایټمی وسلې شته دی. هندوستان او پاکستان خو دې مار خپلې ایټمی وسلې زیاتوي او د دې وسلو د اوړلو د نظام په جدید کولو یې هم لاس پورې کړی دی. رپورټ لیکي چې د امریکې صدر ټرمپ د شمالي کوریا د خپل ایټمی وسلو د پروګرام نه د لاس په سر کولو دپاره یو نوی سفارتي مهم شروع کړی دی. بلخوا چین د خپلو ایټمی وسلو خپلو هدفونو ته د رسولو د نظام په جدید کولو کار جاري ساتلی دی او په قلار قلار خپلې ایټمی وسلې نورې زیاتوي. رپورټ لیکي چې د صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره سنگاپور کې د ملاقات نه پس خپلو کې یو لوزنامه دستخط کړی ده چې اخیری مرام پکې د جزیره نمای کوریا د غیر ایټمی کولو ټاکلی شوی دی. خو د وسلو د ډیرو ماهرانو وینا ده چې د غیر ایټمی کولو د الفاظو معنی د شمالي کوریا او د امریکې په نیز بیلی بیلی دي. سٹاکهوم کې د امنیت د سیړنې نړیوالې ادارې خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر پرتو اختلافاتو دا اندېښنې راپورته کړي دي چې دواړه ملکونه په دې تنازع خپلو کې خپکر اړمولی شي، هر کله چې د دنیا ټول پام دا وخت شمالي کوریا ته دی.